مازیګرنې نیم ساته خبری مجلده په دې نیم ساته خبری مجله کې به د بشری حقوقو له هغه اندېښنو تاسو خبر کوچی د سړی محکمو په اړه څرګندې کړې دي. د اشټلې په جرمني کې د ورستۍ حمله چې یو ولسکلن افغان ځوان کړي مسولیت پر غاړه اخیسته. نور ریپورتونه لرو خو پایله خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی دا مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې علي شورا وايي تمه ده د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ته ضرورت رسیږي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو اتو ملګرو سره وژل شوی او د جرمني پولیس وايي د هغه ولسکلن افغان ماجر په کور کې چې په یو اورګاډي کې پر مسافرینو برید وکړ د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وايي تمه ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ژر لاسلیک سي. د دغې شورا ویان امین الدین مظفرین ازادي راډیو ته وویل حکومت مقابل لوري ته په تمه دی څو د مذاکراتو بهیر له سره پیل سي.
تر اوسه هیڅ داسې نظر چې د سولې مخالفت وکړي موږ ته نه دی رسېدلی او هیله لرو چې ډېر ژر د هوکړه لیک تر لاسلیکولو وروسته بیرته راستانه او دا بهیر نهایي سي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سول چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ترافیک پولیس او د ترانسپورت امریت یو مامور له ځان سره بیولی دي. د سرپل د والي ویان زبیولا امانی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مرکز ته په لاره د چشمه شیر په سیمه کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې اختطاف په اړه څه نه دي ویلي. دوی ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د سیاد په ولسوالۍ کې د سرې میاشتې درې ډاکتران له ځان سره بیولي وو چې وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان له اتو ملګرو سره وژل شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ افغان امنیتي ځواکونو په متقابل برید کې هغوی ووژل او درې موټر یې له منځه یوړل. اعلامیه زیاتوي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پوځي عملیات له هم دوام لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر دریو راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم سي. د دغې جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزي خبریالانو ته وویل چې پر دغه فرمان سر له نن څخه بحثونه پیلېږي او هڅه کېږي چې د اختلاف وړ مسایل ژر هوار سي. د جرمني پولیس وایي د هغه ولسکلن افغان مهاجر په کور کې د اسلامي دولت ډلې بیرغ موندل شوی چې د جرمني په جنوب ایالت بافاریا کې په یو اورګاډي کې ور مسافرینو برید وکړ. د اسلامي دولت ډلې د دې پیښې برید په غاړه اخیستې مسولیت په غاړه اخیستې دی. دا د داسې مهال شوی چې د جرمني د بافاریا ایالت کورنیو چارو وزیر یواخیم هیرمن ویلي و چې تر وخت مخه ده چې ویل سي دغه کس د اسلامي دولت ډلې غړی وو او که یې په خپله په انفرادي توګه افراطیت ته مخه کړې وه. د جرمني د پولیسو یو ویان فلوریان هوملر د دې پیښې په اړه وایي
in Richtung Würzburg einen tätlichen Angriff auf Zugreisende.
The way Urgari de Würzburg per Luri Rawanu che per musafirino Bridwoso. Dritna sakh tapian so khoye usat hi zakhmi dai. Brid kaun ki chara dar lo da aw kala che de tishte haza wakra de polis la kho u wishtal so. Polis wa ida gadwan do kala wrandi la korani prata Germany tatlala aw pana gushtewa. د ترکیه صدر اعظم وايي د ولسمشر اردوغان د رژیم د سیاسي مخالف او په امریکا کې میشت فتح الله ګولن د ورسپارلو لپاره امریکا ته اسناد ورلېږل دي. بن علي یلدرم نن د ترکیه پارلمان ته په وینا کې وویل د امریکا تر توقع ډیر اسناد او شواهد به غیواته ورولېږي. یلدرم زیاتوي حق کسان چې په ترکیه کې قانون ماتوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. د وی یو تیر وطن په بلی تیر وطن نه اصلاح کیږي. ترکیه د قانون هیواد دی. موږ دلته هرڅه د قانون په چوکاټ کې پر مخ وړو. هغه کسان چې ناسم کار کوي له عدالت سره مخامخ کیږي. عدالت به د اړتیا په صورت کې پر هر چا تطبیق شي. د ترکیه صدر اعظم د غرض د هغه سپاره چې د امریکا له لوري له تروریزم سره دوه مخې چلند وبله انتقاد وکړ. فتح الله ګولن د محل د امریکا په پنسلوانیا کې ژوند کوي. واشنگټن له انقره غوښتي چې د ګولن د ورسپارلو لپاره باید په وروستي کودتا کې د هغه د شکلتیا په اړه کافي اسناد او شواهد وړاندې کړي. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د جمعې شپې د کودتا اصلي تنظیمونکی بولي. د بریتانیا پولیس وایي یو مشکوک وسلوال نن د انګلستان په مرکز کې درې تنه په ډزو ووژل. د پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې وښيي دا پېښه له تروریزم سره تړاو لري. اعلامیه زیاتوي دا پېښه نن په لینکنشایر ښار کې یو هاوس ته نږدې سوې ده. په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي چې د پېښې له سیمې لرې اوسي. د پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او وروستۍ خبر دا چې د روسیې د استخباراتو ادارې په مسکو کې د تحقیقاتو د کمیټې درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د سیمه ایزو راپورونو رسنیو د راپورونو پر اساس پر دغو کسانو تور دی چې مجرمین یې له تحقیقاتو پټول. د روسیې د استخباراتو ادارې خبري اژانسونو ته ویلي چې دوی د تحقیقاتو د کمیټې د مسکو څانګې په اړه پلټنې کوي او د یو شمېر هغو مشکوکو څیړونکو کورونه به وپلټي چې له خپلو پوستونو یې ناسمه ګټه اخیستې او یا یې د مجرمینو له استازو څخه رشوتونه اخیستي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وبوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت لامل اندېښنه ښودلې ده. په دې موضوع په ریپورت سرویره پر همدې موضوع د کابل د یو شمېر خاریانو څرګندونې هم در سره شریکو. د افغانستان د مشرانو د جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حقي حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې ویل کېږي یو ولس کلن افغان ځوان ترسره کړی ده. د ترکیې حکومت په رسمي توګه له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دغه هیواد کې میشت ترکي مذهبي مشر فتح الله ګولین انقرې ته وسپاري. دا او نور موضوعات په روانه نیم ساعت خبر مجله کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د صحرایي محکمو د موجودیت لامل اندېښمن دی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي رادیو ته وویل چې په وروستي یو کال کې د صحرایي محکمو لس مورد له دوی سره ثبت شوي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قوانینو کې ځای نه لري. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې صحرایي محکمې تر ډیره د دغه هیواد په لویدیځ کې شوې دي. د یاد کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل که څه هم په روسیو کال کې له دوی سره د صحرایي محکمو لس مورد ثبت شوي دي خو ډېرې دغه قضیې پټې پاتې کیږي او له دوی سره نه ثبتېږي. صحرایي محکمې د بشري سرغړونو مهمه برخه ده چې کله ناکله د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو غیر مسؤوله وسلوالو او آن خلکو لخوا په ناامنو او د دولت له کنټرول نه وتلو سیمو کې کیږي. د ښاغلي بیدار په وینا د افغانستان په لویدیځ په ځانګړي ډول غور ولایت او په شمال کې د سرپل او جوزجان په ولایتونو کې دا شان محکمې ډېرې شوې دي. رخشانه هغه نجلۍ وه چې څو میاشتې مخکې په غور ولایت کې له کور نه د تیښتې او له یو هلک سره د غیر مشروع اړیکو په تور په یوه صحرایي محکمه کې سنگسار شوه. تر دې دمخه داسې ویډیو خپره شوې وه چې په کې خودل د جوزجان ولایت اخچې ولسوالۍ په خاناقه کلي کې یوه ښځه د ټولو مخکې په ورته یوه محکمه کې په ډزو وژل کیږي. ښاغلی بیدار وایي د خلکو بې خبري، د خپلو حقونو نه د قانون د حاکمیت نه پلي کېدل، د عدلي او قضایي ارګانونو کمزورتیا، په ناامنو سیمو کې محاکمو ته د خلکو نه لاسرسی او د عدالت د پلي کېدلو په برخه کې ستونزې، له اسلامي تعلیماتو نه د خلکو بې خبري او په ځینو مواردو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو شتون د صحرایي محکمو عمده لاملونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په ناامنو ولسوالیو کې عدلي مرکزونه فعال نه دي، نو ځکه په یادو سیمو کې صحرایي محکمې کیږي. خو د یادې ادارې مسؤولان نه وایي چې په څو ولسوالیو کې د څارنوالۍ څانګې نشته. خو تر دې دمخه د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې د افغانستان 50 ولسوالۍ د ناامنیو له ګواښ سره مخ دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي چې صحرایي محکمې د افغانستان په قانون کې ځای نه لري.
محاکمې صحرایي کې صورت میگیره
په افغانستان کې چې صحرایي محکمې جوړې
پوهیږي دا په افغان دولت یا حکومت کې قانوني بڼه نه لري او دا کله ناکله د هیواد په خو سیمو کې کیږي چې هلته امنیت نشته.
یو شمېر ځینې عالمان د اسلام له نظره په صحرایي محکمو کې حکم معتبر نه ګڼي. له دې ډلې طلب الدین قدیری وایي چې دا د اسلام دین خلاف عمل دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فتانه ګیلانی وایي چې تر ډیره ښځې د صحرایي محاکمو قرباني دي نه نارینه. نوموړی دا عمل د ښځو بې عزتي ګڼي او له حکومت نه یې وغوښتل چې د ورته محکمو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
و موریدل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د صحرایي محکمو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر د افغان حقوق پوه سید صاعق سجن سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلې چې افغانستان کې د صحرایي محکمو ستونزه څومره لوی او جدي ده.
واقعا د خدای د خوښنه او د اندېښنې خبره ده او ګومان کوم چې د افغانستان د حقوق بشر د خپلواک ټولنه د خمالجي چې هغه په دقیق ارقام مونږ دغه ارقام د دې د موضوع څومره فراخ ده څومره تکلیف دې خلکو ته رسېږي ولې په مجموع کې چې ګورو نه یوازې د افغانستان په ولایتونو کې بلکې د کابل متاسفانه د کابل ښار په پرتو سیمو کې کابل ولایت د وبخې دغه د متمو د صحرایي محکمې لرو کله نه کله داسې ډېر راته د کابل ښار دننه منځ کې مونږ ګورو چې خلکو سره تصمیمونه نیسي دغه نږدې وختونه کې مونږ متاسفانه مثال درلودلو یا نه بلکته د دفتر پر راځي یو ډیر بد مثال دی چې خلکو په خپل دغه موارد کې اکثر تصمیم نیسي او هغه په خپل خلکو خپل تجارت خپل خوخه خلک معلوماتي متاسفانه او د پښتنې خبره خو په کې دا ده چې په ولایت کې د متاسفانه مشکل لا ډیر کیږي که څنګه یو خاطر ګورو یو چې د خلکو دغه نزازي د تشدید راځي د تقاضا ورنه پیښو ته ضرورت وي ولکه چې په اصل کې وګورئ پخې کې څومره د بشري حقوق پخې کې خپل اند کېږي څومره د خلکو ته عادي روزمره ژوند باندې د لغیز کې د فیصلې متاسفانه غوښته خدمت متوجې کېږي نه خو چې په وګڼه حال کې به وګورئ د هغه منځ کې فرات متاسفانه ډیر پات کېږي هم خلک هم د غوېغه روزمره ژوند ته په ټولنه کې د غوې موقف ته متاسفانه ډیر منفي اثرات لري پات کېږي.
آیا تاسو په فکر داسې موارد ست چې یو فیصله په صحرایي محکمه کې تر رسمي محکمې جر حل شوی وي؟
ګومان کوم په یو محکمه کې متاسل هدف دانه ده چې دغه فیصله زر تر سره کیږي او که وخت پکې ډیر لګي ګومان کوم دا به موږ پر اصل نه دا به موږ پر معیار نه په یو محکمه کې معیار دا ده چې واقعا عدالت تامینېږي که نه تامینېږي او واقعا د قضیې د طرفینو حقوق مراعات کیږي که نه مراعات کیږي. په صحرایي محکمو کې متاسفانه ډېر وخت ګورو چې فیصله کېدای شي ډېر زر وشي بیکاز شک نشته نسبت زموږ رسمي دولتي محکمو په پرتله ولې متاسفانه په هغه کې هغه چې ماته د انساني حقوق ډېر مهم دي مدني حقوق راته مهم دي هغه اکثر وخت عمل کېږي نو که څه هم کېدای شي فیصله زر ترلاسه شي ولې چې کله حقوق ته ګورو حقوق عمل کېږي نو دغه زر فیصله کول هیڅ ګټه نه لري مونږ ته.
اوس به هم د دوستانو بخې د حقوقي کارپو سره مو مرکه واورېده د افغانستان حقوق پو سید صاعق سجن وو. اوس به د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې د صحرایي محکمو په اړه واورو.
ما نوم یوسف خان ده یو تن د کابل ښار اوسیدونکی. د صحرایي محکمو په ارتباط باید ووایم چې صحرایي محکمې د طالبان یا د مخالفینو لخوا جوړې شوې دي. دوی غیر قانوني هغه حکمونه په خلکو باندې جاری کوي چې هغه د قانون او په شریعت کې ځای نه لري.
په ځینې ولایتونو کې صحرایي محکمې جوړ شوې چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک هم له دې امله په تنګ راغلي او حکومت زر تر زر باید په دې اړه اقدام وکړي.
د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې طالبانو صحرایي محکمې جوړ کړي چې په خلکو باندې ظلم کوي او خلک د ستونزو سره په تنګ راغلي. دولت زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زر داسې ډلو پر وړاندې اقدام وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د کابل د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې مو تر خبرتیا مخکې واوریدي. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته دلته زموږ ریپورتونه پروګرامونه او همدارنګه ویډیوګانې کتلی شئ او لا هغه لاري کولای شي چې معلومات تر لاسه کړي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پاته ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي تر دوه درې راتلونکو ورځو به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان برخلیک معلوم شي. په دې اړه به له خان محمد سین نه نور تفصیل واورو.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس اشرف غنی پر تقنینی فرمان لومړنی بحثونه پیل شول. د دې جرګې دوم مرستیال حسیب الله کلیمزی د سه شنبه په ورځ وویل چې انتخابات د هیواد مهمه مسأله ده او د مشرانو او ولسی جرګې ګډه کمیټه به هڅه وکړي چې موضوع د ملت په ګټه پای ته ورسیږي. خاغلی کلیمزی وویل باوری دی چې ګډه کمیټه به په خپل پریکړه په هیواد کې انتخاباتو ته لار هواره کړي.
اختلافات بسیار کم است، در موضوعات اندک است، بحث همه جانبه نمایم.
څرنګه چې اختلافات کم او جزوی دی بحث به پرې وکړو. هیله ده چې ډیر ژر موافقه ته ورسیږو. په مجموع کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع لوی اختلافي موضوع نه ده او هیله ده په دوه درې ورځو کې پرې موافقه وشي.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنینی فرمان د ولسی جرګې لرد او د مشرانو جرګې لتای دروسته اوس مهال د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې ده. پر دغه فرمان بحثونه د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګډې شل کسیز کمیټې لخوا پیل شول. افغان چارواکو ویلي تر هغې چې د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس د تقنینی فرمان برخلیک معلوم نکړي، د غوراوي کمیټه هم نشي کولی چې خپل کارونه پیل کړي. د انتخاباتو د سار بنسټونه هیله ښیي چې د ملي شورا ګډه کمیټه د هیواد روان شرایط په پام کې ونیسي او دغه فرمان تصویب کړي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د پارلماني مشاوریت غړي پاینده محمد حکمت په دې اړه آزادي رادیو ته وویل چې د دې فرمان ځنډول د هیواد په ګټه نه دی.
هر څومره چې دا فرمان رد کېږي مونږ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نه وروسته پاتې کېږو. نو طبیعي ده چې زموږ په هېواد کې په سیاسي وضعیت، په امنیتي وضعیت او همدارول په اقتصادي حالاتو باندې ناوړه اغېزه کوي او بلکې په ټولو ویلی شم چې په نظام د خلکو د بېباورۍ کچه لا پسې زیاتېږي. نو د نن هر څومره ژر چې کېدای شي ولسي جرګه او مشرانو جرګه باید په ګډ کې نیسم چې دغه مسله نهایي کړي.
د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان د ولسی جرګې د مخالفو او د مشرانو جرګې د موافقو غړو بحثونه روان دي. دا بحثونه تر اوسه له مطبوعاتو پټ ساتل شوی دي. دا چې د جمهور رئیس تقنینی فرمان به د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تایید شي او کنه دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک اداره وایي چې د دې ادارې شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته استول شوي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن خپلواک اداره هیله څرګندوي چې په راتلونکو کلونو کې به د ملکی هوایی چلن په برخه کې متخصص او مسلکي کسان ولري. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره دغه ادارې په همدې روانه اونۍ کې خپل شپږ څلوېښت کارکوونکي د فني او مسلکي زده کړو لپاره هند ته لیږلي دي.
په دغو کارکوونکو کې شپاړس یې د اطفایي او دېرش نورې د ترافیکو او مخابرې په برخه کې دي چې د همدې اونۍ په جریان کې هند ته ولیږل شول څو د شپږو میاشتو لپاره هلته لازمې فني او مسلکي زده کړې وکړي او بیرته افغانستان ته راستانه شي.
خغلی رحیمی وویل چې د زده کړې له بشپړېدو وروسته به دغه کارکوونکي د هیواد په بېلابېلو هوایي ډګرونو کې دندې پر مخ یوسي. د افغانستان د فضایي حریم کنټرول نږدې اووه میاشتې وړاندې له نړیوالو ځواکونو افغان حکومت ته وسپارل شو چې اوسمهال افغان حکومت د خپلې فضا د کنټرول چارې د یوې امریکایي کمپنۍ په مرسته پر مخ وړي. بل لور ته د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي دا مهال په هیواد کې د مسلکي کسانو د کمښت له وجې اکثر هوایی ډګرونو کې تر ډیره بهرني متخصصین کار کوي. د دغه کمیسیون یوې غړي حبیبی سعادت آزاد رادیو ته وویل چې د هوایی چلن ادارې د کارکوونکو مسلکي کول یو ګټور ګام دی.
په دغه اداره کې موږ خاص مسلکي اشخاص نه لرو. د دې لپاره ضروري دی چې د ظرفیت د لوړولو لپاره خپل پرسونل واستوي. مسلکي اشخاص چې ستونزې د منځه وړي، کومې ستونزې چې موږ فعلا لرو، صحیح دی چې په ونوردۍ کې زموږ وړونه یا ځوانان کار کوي، مګر مسلکی کېدل ډېر مهم دي.
میرمن سعادت ویل چې په ادارو کې د مسلکی کسانو په ګمارلو سره به ډېرې ستونزې هواري شي. په همدې حال کې بیا د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې چارواکي ټینګار کوي چې په دندو د مسلکی او متخصصو کسانو ګمارل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي او په دې برخه کې هڅې چټکی کړي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري د افغانستان په تړاو به نور ریپورټونه لرو، خو اوس په لاړ شو په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د انتخاباتو د چمتووالي په لړ کې د دغه ګوند ملي کانګرا یا ملي کنونسن روان دی او تمه کیږي چې په دې کنونسن کې به ډونالد ترامپ د دې ګوند رسمي استازي په توګه یا د رسمي کاندید په توګه معرفي شي په راتلونکو انتخاباتو کې. ایوب خاورین چې دا موضوع څاري او د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو څخه دی، اول خو ترې مننه کوم چې موږ سره همکاري کوي. خاورین صاحب، نور بل تاسو نه باورو د دې موضوع په اړه دغه کنونسن چیر ته پایل شوی او څنګه پر مخ ځي تر اوسه؟
سلامونه تاسو ته انځه با او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د جمهور غوښتونکو ګوند څلور ورځې ملي کنونسن یا ملي کانګره او د دې د انتخاباتو یو فرهنګ دی چې کله د ګوند ټاکنې وشي او یو کاندید رامخ کشي بیا هغه بریالي کاندید لپاره څلور ورځې هر وادي څلور ورځې دوی غونډه کوي او په دې غونډه کې مهمه برخه یې د ویناوي یعنی تاییدی خو یو رسمیات دي، چونکی کاندید یو دی، ترامپ اوس بل سیال نه لري، دی د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ کس دی. په پای کې په وروستۍ وینا کې به دی کله چې وینا کوي د پنجشنبې په ورځ باندې به دی د خلکو غوښتنه ومني او ووایي چې زه ستاسې دغه کاندیداتورۍ منم او زه به سپینې ماڼۍ په لور ځم. خو مهمه خبره په دې کې د ویناوو ده چې هغه پرون پیل شوې، پرون د مهمې وینا وشوې. میلانیا ترامپ د ترامپ میرمن یوه ډېره اغېزناکه وینا وکړه، خو څنګه چې دغه وینا خلاص شوه دستي داسې وانګېرل شوه چې دغه وینا د میشل اوباما د باراک اوباما د میرمن په 2008 کال کې د هغې د وینا کاپي وه ځینې برخې د مطبوعاتو سرتي کې دې خبرې جوړ کړل. خو په امنیتي موضوع باندې پرون د ویناو ټول تمرکز د امریکا په امنیت، مهاجرت او د سرتیرو یا د قهرمانانو، دوی ورته قهرمانان یا سرتیري وایي چې چا څوک جنګېدلي دي په نورو هېوادونو کې، دغه موضوع وه. د امنیت په اړه ډېره اغېزناکه یا مهمه وینا د روډي جولیانی وه. هغه یو بانفوزه سیاستوال دی چې د 9 سپتمبر د 2011 د پیښې په مهال د نیویارک ښاروال و او ډېر مطرح سو. د یو بریالی ښاروال بلل کېږي او یو بریالی سیاستوال بلل کېږي. هغه په لومړي ځل باندې په باراک اوباما او هیلری کلینټن باندې ډېرې سختې نیوکې وکړې او دای وویل چې اسلامي سخت دریزي ترهګر زموږ اصلي دښمن دی. او خو باراک اوباما او هیلری کلینټن له دې څخه سترګې پټې کړې دي او دا نه مني. همدای وویل چې ډونالډ ټرمپ کې دا وړتیا شته چې خپل دښمن په نښه کړي، مشخص کړي او بیا ورپسې ورشي او هلته له منځه یوسي. دا د روډي جولیانی وینا ډېره احساساتي هم وه او خلکو ته وویل چې ډونالډ ټرمپ ته رای ورکړي چې امریکا خوندي کړي. دا هم باید په یاد ولرو چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین شعار میک امریکا ګریټ اګین، یعنی امریکا یو ځل بیا هغه پخوانی لویه قوي امریکا کړې. بیا د پرون وینا د امریکا په مسؤونه کېدو یا د امریکا په خوندي کېدو وه، د نن وینا د امریکا په اقتصادي او ټولنیز چارو کې بیا پر پښو درول دي او د سبا وینا د امریکا بیا مخ پر وړاندې د بیولو موضوع ده. نو دغه د دې ځای احوال دی. عرف یا فرهنګ دا دی چې په دغه ورځو کې هیلری کلینټن کمپاین ته نه توجه کیږي او نه هم هغه پخپله کومې غونډې لري. چې کله دغه د دوی د جمهوري غوښتونکي ګوند ملي کنونسن پای ته ورسیږي، د راتلونکي جمعې په ورځ هیلری کلینټن خپل مرستیال اعلانوي. هغوی ته سترګې پلار دي خلک چې دا به خپل مرستیال څه ډول یا څوک خپل معاون په توګه اعلان کړي چې د رایو په جلبولو کې ډېر مهم نقش لري. همداسې کار لکه ترامپ چې یو محافظه کاره جمهوري غوښتونکی خپل مرستیال اعلان کړ. او بیا په راتلونکي اونۍ کې د ډیموکراتانو ملي کنوانسیون دی په فلادلفیا کې د پنسلوانیا په ایالت.
ډیر زیاته مننه کوم خورین صاحب. کور مو ودان په دې موضوع باندې ډیر خبرې کیدلې شي. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کیو او مننه درنه کوم چې زموږ سره خپل معلومات شریکوي. کور مو ودان دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا غږ آشنا همکار ایوب خورین و چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور غوښتونکو ګوند ملي کنوانسیون حال راکو.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
داعش ډلې په جرمني کې د وروستۍ حمله چې یو ولسکلن افغان سوان کړي مسولیت پر غاړه اخیسته ده. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد نوورو.
د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش ویلي هغه افغان ځوان چې تیر شپه په جرمني کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل د دې ډلې غړی ده. دا برید د جرمنی په وخت د شپې په شاوخوا 9 بجو د دې هیواد په اورسبورګ ښار کې شوه ده. د جرمنی پولیس وای د دغه افغان هلک چې د پولیسو په ډزو کې وشل شوه په خونه کې د داعش بیرغ هم موندلې ده. د 15 ټپیانو له ډلې څخه څلور کسان د هانګ کانګ اتباع او د یوې کورنۍ غړي دي چې له جرمنی کتنه کوله. راپورونه وایي چې دا محل شاوخوا 15,000 کډوال ځوانان پرته له کورنۍ په جرمنی کې ژوند کوي. د جرمنی د باواریا ایالت د کورنۍ چر وزیر وای برید کون کې تر حمله مخکې د الله اکبر نارې وهلې.
شون دی ارسته نوټروف اوس دیم څوک په هندي فون دنم
دی وای په لومړني ټلیفوني تماس کې چې د بیډنی حالت د خدماتو له ادارې سره ټینګ شو د پیخي او عیني شاهد ویل چې برید کون کې د الله اکبر غږونه کول. ورسته بیا د برید کون کې له خوني څخه د داعش بیرغ هم موندل شو. پولیس دا محل د ثبوت پړه تحقیقات کوي خو اوس محل له نورو حمله کونکو سره د هغه د ارتباط پړه معلومات نشته. پولیس هم وی چې دا افغان هلک دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی او د اورسبورګ په سیمه کې د کډوالو په یو کور کې ژوند کوي. د غراس په دې اړه هم پلټنې کیږي چې پولیس ته په کار وچی آیا دا هلک په ډزو وچنی او کڅنګه. د جرمني د زرغون ګوندې وغړي رینیت کوناست ویلي پولیسو باید برید کون کې خلص راکړی وي او هغه نیولای وای.
و موردل چې پولیس وای دغه ولسکلن تنکیز وان چې دوه کال وړاندې له کورنۍ پرته جرمني ته تللی او په نایغه وخت واده تبر او چړې په پرونی برید کې څلور مسافر ټپین کړي چې د دریو وضعیت نازک دي. سلطان محمد سرور د دې پیښې په کله په جرمني کې د آزادې خبريالي او د افغان کډوالو مرستندوی سالی ساغسي خالقي سرمرکه کړي د امریکا ورو
تیر کال او په دې وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر افغان کډوال جرمني ته درغلي دي. په ځنګل توګه په دغه خلکو کې تنکیز وانان ډیر دي چې مینده پلارونه وسره نسته. له دغه کسانو سره څنګه چل چلند کیږي؟ څه سهولتونه او څه خدمات دوی ته وړاندې کیږي؟ ژوند د سره هم دی. آیا دوی د تحصیل او د زده کړې چانس او یا فرصت لري؟ د جرمني له فرهنګ او دود او دستور سره څنګه آشنا کیږي؟ که په دې حق معلومات راکړي.
زه امپردم کړی هم له شاوخوا څه باندې یو کال راهیسې له همدغه ځوانانو سره کار کوم. البته رسمي ماموریت لرم او دغه ځوانان چې راځي تاسو باور وکړئ چې هر ځوان د المان دولت د میاشتې 9000 ایرو د دوی لپاره لګښت ورکوي. دوی لپاره ډېر ښه امکانات دي کله چې دوی راځي، خصوصا دغه کم عمر د هغوی هر دریو نفر دپاره یو پالونکی یا روانشناس هغه مسؤولي او همداسې د دې په خاطر چې دغه الماني پالونکي افغاني کلتور یا نور کلتورونه باندې سم بلد نه دي، د هغوی دپاره مثلا زموږ په څېر کسان راولي چې موږ له دوی سره د افغان کلتور یا نور کلتورونه شریک کړو. کله چې دوی راشي د لومړي ځل لپاره دوی په جرمني کورسونو کې شاملېږي. د جرمني کورسونو څخه وروسته د څو میاشتو دوی ښوونځیو ته شاملېږي. د آمادګۍ ښوونځي دي چې یو کال دوه کاله په دغه آمادګۍ ښوونځي کې دوی درسونه وایي. دوی ته هر اونۍ جیب خرچ ورکوي. خو البته یو شمېر ځوانان شته چې دوی د خپل هېواده یا جنګ ځپلي دي، یا مثلا کورنیو تاوتریخوالو څخه سخت ځپل شوي دي. دلته چې راشي له دغه کلتور سره دومره زر ځان نه شي عیارولی.
داسې هم ویل کېږي چې ځینې مسجدونه یا ځینې داسې کسان شته چې د دغو ځوانانو کوشش کوي چې ځان ته جلب کړي او ځینې افراطي لارښوونې ورته کوي.
هېڅ کله جرمني د یو چا د دین یا دینی مراسم مخنیوی نه کوي چې مثلا مسلمانان دوی اجازه لري حتی په خپل کم کې دوی قران او دوی لمونځ کوي مثلا روژه نیسي دلته د روژې لپاره دوی ورته ځانګړي پروګرامونه لري همداراز مثلا د اختر لپاره یو ډېر ښه پروګرام دوی ونیو ټول لګښت مثلا د آلمان دولت ورکه او دوی لپاره یو ډېر ښه پارتي چې په خپله افغاني ډوډۍ یا مثلا د نورو هېوادونو ډوډۍ برابره کړله له موزیک سره یعنی دوی لپاره هر امکانات شته مګر دلته ورته دیني رهنمایي نه کېږي خو یو شمېر دي چې اصلا معتدله کسان دي مسلمانان دي تر هغه ځایه پورې چې دوی خپله غواړي همدلته په کم کې خپل دیني مراسم ترسره کوي.
صالحا اسحقزی خالقی په جرمني کې آزاد خبریال او د افغان کډوالو له مرستندویانو څخه وایي چې په دغه هیواد کې په ورستۍ پیښه نظر څرګندو. د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. شکفر احمدی په سټډیو کې دی او په بل خبري مجله کې دی تر سره دی.
تشکر از شما. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. محاکم صحرایی در افغانستان و نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل در این مورد.
نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه.
نظر مردم را هم پرسیدیم. در صدر مطالب این مجله خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید، اما پیش از همه خبرهای مهم امروز با همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تفاهم‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. یک عضو کلیدی گروه طالبان با 8 تن از امراهانش در ولایت هلمند کشته شد و ترکیه میگوید چند سند را برای استرداد فتولا گولین به امریکا فرستاده است. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تفاهم‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به زودی امضا شود. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت حکومت انتظار دارد گفتگوهای صلح با حزب اسلامی ادامه یابد.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم‌نامه بوده بر ما این پیام نرسیده و امیدوار هستیم که عنقریب پس از امضای تفاهم‌نامه دوباره مراجعه بکنن و پروسه به مرحله نهایی خود برسد.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که گویا گفتگوها میان حکومت و حزب اسلامی با بنبست روبرو شده است. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند که طالبان مسلح یک پلیس ترافیک و یک مامور آمریت ترانسپورت را ربودند. زبیولا امانی سخنگوی والی سرپل بر رادیو آزادی گفت این افراد در منطقه چشمه شیر در مسیر راه مرکز این ولایت از سوی طالبان مسلح گروگان گرفته شدند. طالبان تا هنوز در این باره چیز نگفتند، اما درست پیش افراد مسلح این گروه در ولسوالی سیاد ولایت سرپل 3 تن از دکتران مربوط به سرمیاش را گروگان گرفتند و سپس این افراد در نتیجه میانجیگری بزرگان قومی رها شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید مولوی آقا یکی از افراد کلیدی طالبان مسلح و 8 تن از امراهانش در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که پس از حمله طالبان مسلح بالای یک پسته امنیتی، نیروهای افغان آنها را از پا درآوردند و 3 اراد موترشان هم تخریب شده است. در اعلامیه آمده که عملیات نظامی به هدف سرکوب مخالفان مسلح در ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم جریان دارد. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان از جرمنی، جایی که از اتاق یک مهاجم افغان بیرق گروه داعش پیدا شده است. پلیس جرمنی امروز گفت یک پسر 17 ساله افغان چندین تن را توسط تبر زخمی ساخت و سپس از سوی پلیس کشته شد. یواخیم هرمان وزیر داخله ایالت باوریای آلمان میگوید پسر مهاجم با نعره الله اکبر بالای مردم حمله کرد. به گفته وی از اتاق این پسر بیرق داعش که توسط دست نقاشی شده نیز پیدا شده است.
Kurz nach 21 Uhr hat dort ein
اندک پس از ساعت 9 شب یک سرنشین جوان که بعداً مشخص شد یک افغان 17 سال است با تبر و یک چاقو بالای سایر مسافرین در ریل حمله کرد. کسانی که خیلی صدمه دیدند از هنگ کنگ هستند که به این ریل سفر می‌کردند. در میان این خانواده 5 نفری 3 تنشان شدیداً زخمی شدند و وضعیت یک تن دیگرشان خیلی زیاد وخیم است.
شلیمستن اپفر دیزر
انگیزه این حمله تا هنوز روشن نیست، اما خبرگزاری موسوم به اعماق که با گروه داعش ارتباط دارد گزارش می‌دهد که یک جنگجوی این گروه حمله را انجام داده است. صدر اعظم ترکیه می‌گوید کشورش اسناد را برای استرداد فتولا گولن، یک رهبر مذهبی ترک، به آمریکا فرستاده است. بینال یلدرم امروز در سخنرانی به پارلمان کشورش همچنان گفت اسناد و شواهد بیشتر از آن که آمریکا می‌خواهد به آن کشور فرستاده خواهد شد.
bize 4 tane dosya gönderildi.
ما 4 دوسیه را که مقام‌های آمریکایی خواسته بودند برایشان فرستادیم، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. باز هم برای آنها دسته ای از شواهد خواهیم فرستاد. اما من از دوستان آمریکایی ما می‌پرسم، زمانی که دو برج در 11 سپتامبر هدف حمله قرار گرفت، آیا شما برای استرداد تروریستان خواهان شواهد شدید؟ واشنگتن از انقره میخواهد تا برای استرداد فتولا گولن که در حال حاضر در ایالت پنسیلوانیا آمریکا زندگی میکند شواهد دقیق ارائه کند. حکومت ترکیه گولن را از سازمان دهندگان اصلی کودتای جمعه شب در آن کشور میداند. پلیس بریتانیا میگوید یک مرد مسلح 3 تن را امروز در مرکز انگلستان به ضرب گلوله به قتل رساند. در خبرنامه پلیس بریتانیا همچنان آمده است تا حالا شواهد به دست نیامده که ارتباط این رویداد را با تروریسم تثبیت کند. در ادامه خبرنامه گفته شده که تیراندازی امروز در نزدیکی یک حوض آب‌بازی در شهر لینکنشایر رخ داد. در خبرنامه از مردم خواسته شده تا در حال حاضر از محل رویداد دور باشند. جزئیات بیشتر در مورد حادثه دادن نشده است. و اوکراین میگوید 7 سرباز حکومت این کشور در جریان 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شدند. اندری لسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت 14 سرباز دیگر در این رویداد که مرگبارترین تلفات برای نیروهای این کشور در یک سال گذشته دانسته شده زخمی شدند. به گفته لسنکو جدایی طلبان طرفدار روسیه به وسیله هاوان بالای مناطق تحت کنترل نیروهای حکومتی اوکراین حمله کردند. اما جدایی طلبان میگویند که سربازان اوکراینی نخست بالای مناطق آنها حمله ور شدند. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل به خاطر محاکم صحرایی در افغانستان.
نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه.
مردم چی میگویند؟
محکمه صحرایی جزی از محکمه هایی است که انسان های واقعا در جامعه که فعلا زندگی میکنند به ناحق کشته میشن.
محکمه های صحرایی باید گفته شود که باید دولت جلو از این موضوعات بگیره.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا موافقت نامه صلح حزب اسلامی و حکومت به زودی امضا شود.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهمنامه بوده بر ما پیام نرسیده.
و پیدا شدن بیرق داعش از اتاق پناهجوی افغان که بر مسافران یک ریل در جرمنی حمله کرد. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی عمیق خود را به خاطر محاکم صحرایی عمدتاً در حوزه غرب این کشور ابراز کرده. این کمیسیون در یک سال اخیر 10 مورد محکمه صحرایی را ثبت کرده است. لوی سارنوالی افغانستان محاکم صحرایی را خلاف قانون کشور می داند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند محاکم سرایی بیشتر در حوزه غرب این کشور صورت گرفته است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در یک سال اخیر 10 مورد قضایای محاکم سرایی را ثبت کردند، اما بیشترین این قضایا نزد آنان به ثبت نمی رسد و پنهان باقی می ماند.
این چونین فیصله هایی که در کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر صحاوی من ثبت شده 10 مورد است. حوزه غرب در این اواخر بیشتر خبرساز بوده، حتی غور، اما در شمال هم این چونین فیصله های صورت گرفته است.
محاکم صحرایی از جمله تخطی های عمده حقوق بشری است که گاه گاه از سوی قماندانان محلی طالبان، افراد مسلح غیر مسئول و حتی مردم در نقاط ناامن و دور از کنترل دولت صورت می گیرد. رخشانه دختری که ماهای پیش به اتهام فرار از منزل و داشتن روابط نامشروع با یک پسر در ولایت غور در یک محکمه سرایی سنگسار شد. پیش از آن ویدیویی به نشر رسیده بود که در آن نشان می‌داد که یک زن در محکمه سرایی در قریه خانقای ولسوالی آقچه ولایت جوزجان با فیر گلوله در معذر عام کشته می‌شود. در این حال آقای بیدار میگوید که ناآگاهی و بی‌توجهی مردم به حقوقشان، تطبیق نشدن سراسری حاکمیت قانون، ضعف در ارگان‌های عدلی و قضایی، عدم دسترسی مردم به محاکم در مناطق ناامن و مشکلات در عرصه اجرای عدالت از جمله عامل عمده رو آوردن مردم به محاکم غیر رسمی عنوان میکند. در این حال لوی سارانولی افغانستان میگوید در ولسوالی های ناامن مراکز عدلی فعال نیست. از همین رو بیشتر قضایای محاکم سرایی در آن محلات اتفاق میافتد. مسئولان این اداره مشخصا نمیگویند که در چند ولسوالی اداره سارانولی فعال نیست، اما پیش از آن وزارت داخلی افغانستان گفته است که 50 ولسوالی کشور با تهدید امنیتی روبروست. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانولی گفت که محاکم سرایی در قوانین کشور جا ندارد.
محاکم سرایی که صورت میگیره در افغانستان هیچ جایگاه قانونی نداره در حکومت یا دولت افغانستان و محاکم سرایی خصوصا در هو نقاط ناامن کشور در بعض اوقات صورت میگیره که کجا امنیت تامین نیست.
شمار از علمای دین در افغانستان از نظر اسلام اصدار حکم و تطبیق محاکم سرایی را معتبر نمیدانند. طلب الدین قدیری یکی از این عالمان گفت که این عمل خلاف دین اسلام است. در این حال فتانه گیلانی فعال حقوق زن نیز میگوید که بیشتر زنان قربانی محاکم سرایی هستند نه مردان. محاکم سرایی هموار از نگرانی شهروندان کشور نیز بوده است. محمد سلیم یک تن از باشندگان کابل تکرار این رویدادها را ناتوانی حکومت در تطبیق عدالت میداند و میگوید که حکومت باید هزار راهی ممکن از آن جلوگیری نماید.
نورالله شایان گزارش میداد. سازمان عفو بین الملل هم به خاطر محاکم صحرایی در افغانستان تشویش دارد. قرار است یک هیئت این سازمان رسما نگرانی هایش را به خاطر تخطی های حقوق بشری در افغانستان با مقام های افغان شریک بسازد. این هیئت به ریاست مسئول بخش آسیا این سازمان در ماه آینده میلادی به کابل مسافرت می کند. حوریم مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل می گوید محاکم صحرایی یکی از موضوعات مورد بحث آنها با مقامهای افغان خواهد بود. با خانم مصدق لحظات پیش صحبت کردم و نخست نظرش را در باره محاکم صحرایی پرسیدم.
با وجود از این که در طول 14-15 سال اخیر یک سلسله تغییرات بسیار خوب در افغانستان به وجود آمده، ولی متاسفانه در عرصه حقوق بشر هنوز هم نگرانی های بسیار زیادی وجود داره، از جمله موضوع محاکمات صحرایی و یا هم بعض اوقات یعنی جزاهایی که توسط خود محاکم صادر میشه که به هیچ عنوان با قوانین افغانستان مطابقت نداره. اینا هم یکی از نگرانی های بسیار عمده است که متاسفانه فعلا دامنگیر افغانستان است.
شما چقدر نگران هستین خانم مصدق به خاطر ادامه وضعیت؟
بله، طبعا نگرانی سازمان عفو بین الملل بسیار زیاد است از این ناحیه، مخصوصا در ماهای اخیر در مسائل نه تنها موضوع محاکمه صحرایی بلکه
گروگانگیری مسافرین، مثلا تیزابپاشی که در این چند روز در شهر کابل صورت گرفته، از جمله در روز عید و دو سه روز پیش هم گزارش داده شد که برای دخترهای جوان تیزاب پاشیده شده. اینا تمامش نگرانی هایی است که سازمان عفو بین الملل نگران ساخته و انشالله از ما یک هیئت در ماه اگست به افغانستان سفر خواهد کرد و با مقامات زیرک دولتی نگرانی هایی را که ما داریم اونا را شریک خواهد کرد، از جمله موضوع گروگانگیری ها و محاکمات صحرایی و تیزاب پاشی هایی که اخیرا صورت گرفته.
ای هیئت به ریاست کی به افغانستان مسافرت خواهد کرد و دقیقا با کیها دیدار خواهد داشت؟
ریاست از این هیئت رئیس بخش آسیای سازمان عفو بین الملل خواهد داشتن و همچنان با یک تعداد از مقامات دولتی، از جمله با مشاورین رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد.
با شخص خود رئیس جمهور هم در نظر است دیدار بکنن؟
البته در نظر هست و فعلا ما در پروسه آمادگی ها به خاطر از این سفر قرار داریم و این پیش از وقت است برتون بگیم دقیقا برشی کسایی میبینند.
بله، پس از سنگسار شدن رخشانه در ولایت غور، رئیس جمهور غنی ای عمل را جنایت خواند و دستور داد تا عاملان ای رویداد به قانون سپرده شوند و قضیه با جدیت پیگیری شود. آیا نهادهای عدلی و قضایی کشور ای دستور رئیس جمهور غنی را جدی گرفتند و به نظر شما مطابقش عمل کردند؟
متاسفانه در افغانستان یک تعداد مشکلات بسیار زیاد وجود داره. یکی از این مشکلات موجودیت جنگ و وجود مخالفین مسلح دولت است و بعضی از مقامات دولتی از جمله پلیس و مقامات عدلی و قضایی به خاطر اینکه اینا مسئولیت از شانه خود کم کرده باشند و نخواهند که یک موضوع را تحقیق بکنند و تعقیب بکنند و مسئولینش را پای میز محاکمه بکشانند، بعضی از جنایاتی که صورت میگیره او را میگن که توسط مخالفین مسلح دولت شده و اینا دستشون کوتاه است در قسمت. حالا که وقتی که یک جنایت صورت میگیره، گذشته از اینکه کی عامل از او است، باید متخلف، باید جنایتکار بدون قید و شرط باید به فنج قانون سپرده شود که متاسفانه در این قسمت کمکاری های زیاده، هم از طرف نهادهای امنیتی و همچنان از طرف دیگر نهادهای مجری قانون، از جمله قضا ما داریم در افغانستان.
هوریا مصدق، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام های شما.
پاییز هستم، شهروند کابل. در مورد محکمه های صحرایی که در ولایت های مختلف موجود است و هم ولایت های دوردست، باید گفته شود که باید دولت جلو از این موضوعات بگیره تا این موضوع دامنگیر مردم عامه که در روستاها هستند نشه.
محکمه صحرایی جزی از محکمه هایی است که انسان های واقعا در جامعه که فعلا زندگی میکنن به ناحق کشته میشن. هیچ عدالت اونجا وجود نداره، هر کس یک تاختاز خود در اونجا حاکمیت میبخشه.
قسمی که در افغانستان امروز میبینیم، محاکمه صحرایی و یک نوع هرج و مرج عمومی در سطح همه خاک این سرزمین وجود دارد.
نظریات شماری از باشنده های افغانستان را در ارتباط به محاکم صحرایی در این کشور شنیدید. اگر شما هم نظر و پیام در مورد این محاکم دارید، لطفاً از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این باره به ما پیام بفرستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در یک تحول دیگر میشنوید که شماری از فعالان مدنی و باشندگان ولایت تخار میگویند که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت زندانهای شخصی دارند و به ظلم و ستم در برابر مردم میپردازند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
شماری از باشندگان تخار حضور نیروهای زیر نام خیزش مردمی و افراد مسلح غیر مسئول را عامل ظلم، استبداد و وحشت در برخی ولسوالی‌های این ولایت می‌دانند. به گفته این افراد، نیروهای خیزش مردمی و زورمندان محلی در تخار زندان‌های شخصی دارند و مردم را به انواع مختلف شکنجه می‌کنند. بهرام‌الدین حسام روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل به نمایندگی از باشندگان ولایت تخار گفت که این زورمندان محلی دست به سرقت و کشتار مردم میزنند و دختران را به گونه اجباری به ازدواج در می آورند.
همین ظلم استبداد خودش مردم را مجبور می سازد یا دایی شوه یا طالب شوه، همین زمینه مساعد می شود. اگر خدا نخواست رستاق ناامن شود، شما فکر کنید که 300,000 نفوذ رستاق با 20 پلیس اداره می شود. نفر از دختر نامزاد کردم، خبر نداد مسلمان دیگه کس دیگه مورد داشی می داد. گفتیم بر ما اینمی مسلمان را خلی سلام. این تو چاکندگی است که بگم ما رو گشتم از من دادم میگه 300,000 مجبور است که یا گاوتا میفروشی یا خرد زمین تا سیلک دو کماندان میدید. همین کوچکترین گفت میگه دست میگه از همیشه تو اشرف خانی و تو عبدالله خلاص.
نامنی های پی هم در شماری از بخش های این کشور سبب شد تا خیزش های مردمی در برخ مناطق در برابر مخالفان مسلح دولت ایستادگی کنند. آنان برای نخستین بار از ولایت های غزنی، غور و بادغیز سر بلند کردند. اما در برخ موارد مانند تخار حضور این افراد درد سرساز گفته شده است. پیش از این شماری از فعالان مدنی گفتند اگر این خیزش ها از سوی حکومت درست مدیریت نشود به مشکل جدی مبدل خواهد شد. عبدالصمد حکیمی یکی از فعالان مدنی تخار میگوید در حال حاضر 1000 نیروی اربکی و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعالیت دارند و حضور آنان سبب قتل‌های ناموسی، رهزنی‌ها و ناامنی‌های گسترده به خصوص در برخی مناطق این ولایت شده است. با این همه انتقادها، ریاست جمهوری از فرستادن هیئت به این ولایت سخن میزند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از بررسی این هیئت، حکومت در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
دلیل این که حکومت هیئت فرستاده به خاطر توجه و اهمیت دادن به صدای مردم هست. هیئت رفت ارزیابی خود انجام میده، در روشنایی ارزیابی ها حکومت تصمیم و هیچ کس فراتر از قانون نمیتونه عمل.
خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول و نیروهای اربکی در تخار، پایان شکنجه و زندانی ساختن مردم از سوی این گروه ها و مستقرسازی نیروهای بیشتر پلیس و اردوی ملی در این ولایت از خواست های مهم این نمایندگان مردم تخار است.
رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان به زودی امضا شود. پیش از این گزارش‌های به نشر رسید که گویا گفتگوهای صلح میان حکومت و این حزب به بنبست روبرو شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر گزارش های را مبنی بر این که گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به بنبست روبرو شده رد می کند و می افزاید که حکومت حاضر به پیشبرد گفتگوها با این حزب است. امین الدین مظفری سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان انتظار دارند تا طرف مقابل گفتگوها موافقتنامه صلح را امضا کند.
تا هنوز هیچ نوع اظهار نظری که گویا مانع امضای تفاهم نامه بوده بر ما این پیام نرسیده و امیدوار هستیم که انقریب پس از امضای تفاهم نامه دوباره مراجعه بکنن و پروسه به مرحله نهایی خود برسه.
چند قبل حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی توافقنامه 25 ماده‌ای در مورد صلح توافق کردند. با حکومت گفت که به زودی آقای حکمتیار وارد کابل خواهد شد، اما هنوز هم از گفتگوهای صلح با گلبدین حکمتیار خبری نیست و پیش از این محمد خان معاون اول ریاست اجرایی افغانستان گفته است که آقای حکمتیار در رابطه به صلح خواستهای تازه را مطرح کرده که برای حکومت این کشور پذیرفتنی نیست. تقسیم اوقات مشخص برای خروج نیروهای خارجی، پایان دادن به کار حکومت وحدت ملی پس از تکمیل 2 سال و برگزاری انتخابات ولسی جرگه بر بنیاد سهم احزاب به گفته محمد خان از خواستهای عمده حزب اسلامی بوده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام به مناسبت عید از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواسته بود که فرصت به میان آمده به خاطر صلح را از دست ندهد. از سوی هم امین کریم عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به برخی رسانه ها گفته است که توقع دارند تا هر دو طرف تا دو هفته آینده دور سیوم گفتگوها را آغاز کنند. اما احمد سعیدی کارشناس سیاسی به این باور است که گلبدین حکمتیار انتظار دارد تا سرنوشت حکومت وحدت ملی پس از تکمیل شدن دو سالان روشن شود.
دوستان آقای حکمتیار ترکیه، سعودی، پاکستان با آقای حکمتیار مشوره دادن که شما حد یقل اصوله کنین که بعد از دو ماه سرنوشت این حکومت به کجا میره. این حکومت خلاف قانون اساسی میمانه، اصلاحات میانه و حال که شما میرین جایگاه شما در کجا خود واقعیت امریه.
اما این که چه زمان بار دیگر روند گفتگوهای صلح میان حکومت و رهبری حزب اسلامی آغاز می شود و یا این که موافقت نامه صلح از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار امضا خواهد شد یا خیر، پرسشی است که گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله ای را به دوش گرفته که توسط یک جوان 17 ساله افغان در جرمنی صورت گرفت. بیشتر در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیشب بر مسافرین یک ریل در جرمنی را به عهده گرفته است که در آن 5 تن زخمی شدند. آژانس خبری اماق مربوط به داعش گزارش داده که حمله کننده یک جنگجوی همین گروه بود. پلیس آلمان قبلا گفت یک بیرق داعش را در اتاق همین مهاجر 17 ساله افغان یافتند که در ایالت بایوریا در جنوب جرمنی بر مسافرین یک ریل حمله کرد و سپس از سوی پلیس کشته شد. حادثه حوالی ساعت 9 دیشب در نزدیکی شهر جنوبی وورسبورگ رخ داد. وزیر داخلی ایالت باواریا گفته است حمله کننده قبل از آن که حمله کند نعره الله و اکبر را سر داد. وی می گوید در اولین تماس تلفنی که از سوی یکی از شاهدان عینی از طریق تلفن موبایل به خدمات اضطراری برقرار شد، گفته شد حمله کننده الله و اکبر گفت. بعد از آن یک بیرق خودساخته داعش در جریان تلاشی از اتاق این حمله کننده یافت شد. پلیس حال در مورد این ثبوت که اشاره به یک گذشته تندرو می کند تحقیقات دارد، ولی در حال حاضر معلومات در مورد رابطه وی با حمله کنندگان دیگر احتمالی موجود نیست.
Es gibt im Moment aber noch keine Erkenntnisse zu Verbindungen zu anderen Tätern.
از جمله 5 زخمی این حادثه 4 تن آنها تورست های هنگ کنگ و مربوط یک خانواده اند. این زخمی شدگان شامل یک مرد 62 ساله، همسر 58 ساله وی، دختر 26 ساله و داماد 30 ساله وی می باشند. وضعیت 3 تن از این زخمی ها وخیم عنوان شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا درباره برگزاری گردهمایی حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا برایتان میگوییم. این گردهمایی در شهر کلیفلند ایالت اوهایو برگزار شده. همین حالا ایوب خاورین خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا از محل برگزاری این گردهمایی با ماست. آقای خاورین سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفا تازه ترین ها را با شنوندای ما در میان بگذارین.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو. کنگره یا کنوانسیون ملی حزب جمهوری خواه امروز روز دومش است و تحت شعار پسنگری مقام ایالات متحده در جهان و امور اجتماعی، کاریابی در ایالات متحده، توسعه صنعت و خدمات دولتی برگزار میشه. دیروز طور که ما در جریان بودیم اینجا سر موضوع امنیت ایالات متحده و جهان صحبت ها شد و خانم آقای ترامپ یک بیانیه بسیار عاطفی را ایراد کرد و گفت که آقای ترامپ طوری که به نظر می آید عذر نیست. از 18 سال آقای ترامپ یک جا زندگی میکنم و آقای ترامپ یک شخص مهربان و وطن دوست و انسان دوست معرفی کرد. من در صورت امروز شعار کنگره چیز جداست و اگر ما متوجه باشیم از دیروز امروز هم تو به نظر میرسه که هدف اصلی انتقادات بر علیه پالیسی های باراک اوباما و هیلری کلینتون خواهد بیشتر متمرکز باشد.
آقای خاورین با مذرت بسیار کوتاه، در مورد متهم شدن همسر دونالد ترامپ به سرقت بخشای از سخنرانی میشل اوباما هم کوتاه اشاره بکنین.
بله سخنرانی که خلاص شد در لحظات بسیار زود در رسانه‌های اجتماعی و تمام رسانه‌های آمریکایی صحبت‌ها به این شد که کاپی از میشل اوباما بود، اما جدی تا حد گرفته نشد و حزب جمهوری‌خواه گفتند که یک ممیال از پرس کنفرانس، یک کنفرانس مطبوعاتی حزب جمهوری‌خواه آمدم.
تشکر.
رئیس دارالانشایشان گفتند که بیانیه تیار شده بود و شخص
تشکر از شما
پریزو از هفته ها کار کرده بود.
تشکر از شما. ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود که در باره برگزاری گرد همایی حزب جمهوری خواه آمریکا می گفت. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا هفت صبح باز هم روی همین موجه ها میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدار. شب بخیر.